د غرمې دولس بجې دی. عزت منو اوریدونکو د ازادۍ راډیو غرمنیو خبرونو ته ښه راغلئ. دا یو ساته خبرونه کې چې زیاتره برخه یې ازادۍ راډیو مجله او ګوډې اچار 19 پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. رپورټونه هم لرو او د ټولو رپورټونو په پیل کې به دا رپورټ واورئ چې د برېټانیا صدر اعظم به نن هڅه وکړي چې په افغانستان کې د برېټانیا د ستراتیژۍ دفاع وکړي. خو تر هر څه مخته اسمت سروان د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون به نن په خپلو څرګندونو کې د افغان ولسمشر حامد کرزي په وړاندې سخت دریځ خپل کړی او وبوي چې نړیوال دی له افغانستان سره خپل مرستې مشروط کړي. د امریکا په خاني مرستيال ولسمشر دیک چینی د پنځشنبه پورس له ولسمشر باراک اوباما پکلکه وغوښتل چې افغانستان ته د جګړې د ګټلو لپاره کافي ځواکونه واستوي. د امریکا د ټکساس د جنوبي ایالت په یو پوځي اډه کې یو عسكر په وحشیانه ډول پر خپل پوځي ملګرو ډزې وکړې، دولس تنه وغوښتل او یو دیرش نورې ټپیان کړل. او د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی یو پریکړه تصویب کړل چې له اسرائیل او فلسطینیانو غواړي د غزې ترنګې د ورستې شخړې په باب د ملګرو ملتو په راپور کې د جنگي جرمونو د تورونو په اړه پلټنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا په خوانی مرسیال ولسمشر د چینی د پنځشنبه په ورځ له ولسمشر باراک اوباما وغوښتل چې افغانستان ته د جګړې د ګټلو لپاره کافي ځواکونه واستوي. هغه چې په جمهوریت غوښتونکو کې ګونکي د ولسمشر اوباما سخت منتقد دی. د میشیګان ایالت د سوداګرو یوې ډلې ته په وینا کې همدار وویل، زموږ دښمنان زموږ له زړه نازړه توبه او ټکنی توبه جرأت ترلاسه کوي، نو که موږ سړور ګام وانخلو نه یوازې افغانستان به تباه کړو، نه یوازې افغانستان ته به تباه کوونکې نتیجې ولري، بلکې زموږ ناټو متحدانو ته به هم ولري. دا لومړی ځل دی چې ناټو جګړې ته ځواکونه لیږلې دي. په افغانستان کې ملګری ملتونه وایي چې کرزی باید په خپل نوې کابینه کې جګړه مارو ته چوکۍ ورنکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو خاص استازي پرون وویل کچېری حامد کرزی په خپل نوې کابینه کې اساسي اصلاحات رانه وستل او مستقی کسانو ته د کابینې چوکۍ ورنکړي، نو شایي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پر مرستو ناوړه اغیز وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي له حامد کرزی څخه وغوښتل چې په خپل نوې کابینه کې بنیادی بدلون راولي، څو نړیواله ټولنه په ډاډ سره په ډاډزړه له افغانستان سره مرسته وکړي. په برېټانیا کې د افغانستان د جګړې د بریالیتوب په باب د خلکو باور مخ په کمیدو دی او له یوې تازه نظر پوښتنې سره سم په هلمند کې د تیرې سه شنبې په ورځ د یوه افغان پولیس له لوري د 15 برېټانوي سرتیرو له وژل کېدو سره د بې باوري نور هم زیاته شوې ده. دا نظر پوښتنه چې د برېټانیا څلورم خبری چینل ترسره کړي او پرون خبره شوه شي چې په سلو کې 50 برېټانویان فکر کوي چې برېټانوي ځواکونه د افغانستان په جګړه کې بریالي نه دي او بریالیتوب ممکن هم نه دی. د هلمند تر پیښې کی یوازې دوی ونی د مخه په یو بل نظر پښتنه کې 43% پښتل شویو کسانو د تور ته نظر درلود، خو اکثرو خلکو د جګړې په بری باور درلود. په نوې نظر پښتنه کې په سلو کې 15% پښتل شوی ویلي چې له افغانستان دی برتانوي پوځیان ووبزي، حال دا چې دوی ونی د مخه له افغانستان د ځواکونو د استلو پلویان په سلو کې 15% له بل خوا د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون بنن په خپل سرګندونو کې د افغان ولسمشر حامد کرزی په وړاندې سخت دریز غوړه کړی او وبوي چې نړیواله ټولنه د خپل مرستي لدی سره وتړي چې کرزی له فساد سره په مبارزه او د امنیت په شکولو کې پرمختګ کوي. په دې اړه نور تفصیل وروسته په همدې خبرونه کې دراوړو. د ناتو یو جرمني جنرال افغانستان څخه د خپل مامورینو د استلو په باب د ملګرو ملتو پریکړه وغندله. ملګرو ملتو پریکړه کړې چې له افغانستان به خپل شپږ سوه کارکوونکي د امنیتي ملحوظاتو له کبله موقتاً وباسي. جنرال ایګون رامز خبریالانو ته وویل، زه د ملګرو ملتو په دې پریکړه ډېر راضي نه یم. هغه زیاته کړه، له افغانستان د خپلو کارکوونکو په استلو سره دا مؤسسه نشي کولی چې پرمختګ او بری ترلاسه کړي، هغه څه چې موږ ورته ارچالرو. د پاکستاني طالبانو مشر خپل جنگیالیو ته د مخابري لاري په یو پیغام کې خبرداري ورکړی چې د ویریدونکو کسانو ځای دوزخ دی. د طالبانو مشر حکیم الله مسعود خپل جنگیالیو ته وویل، دوی باید په کلکه اوامر ومني او د خپل قومندان له اجازه پرته د جنگ له میدانونه تښتي. نو موري ویلي ویریدونکي کسان به دوزخ ته لاړ شي چې ډېر ناوړه ځای دی. هغه دا پیغام د پنجشنبې په ورځ د مخابرې له لارې خپلو ملاتړو ته اعلان کړ. د پاکستان پوځ د اکتوبر د میاشتې له نیمایي څخه د جنوبي وزیرستان په نیمه خپلواکه سیمه کې د طالبانو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړي چې ګمان کېږي د القاعده شبکې او پاکستاني طالبانو تر ټولو مهم مرکز دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د هغو دریو امریکایي غرختونکو له کورنیو سره له احساساتو ډکه کتنه وکړه چې د جولای د میاشتې په وروستیو کې ایران ونیول. کلینټن یو ځل بیا له ایراني مقاماتو د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. میرمن کلینټن د بهرنیو چارو په وزارت کې د شان باور، سارا شورت او جوش فاتل له کورنیو سره وکتل او خواخوږي ورسره څرګنده کړه. د امریکا د ټکساس د جنوبی ایالت په یو پوځي اډه کې یو عسکر په وحشیانه ډول پر خپلو پوځي ملګرو ډزې وکړې. دولس تنه یې ووژل او یو دېرش نور یې ټپیان کړل. د امریکا د پوځ یو ویندوی وویل حمله کوونکی په برید کې ووژل شو او دوه نور سرتیري د شک په تور نیول شوي دي. ولسمشر باراک اوباما وویل چې دا د تاوتریخوالي وحشتناک طغیان و. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وویل چې د دې پیښې علت تر اوسه پورې څرګند نه دی. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له اسرائیل او فلسطینیانو غواړي د غزې ترانګې د وروستۍ شخړې په باب د ملګرو ملتو په راپور کې د جنګي جرمونو د تورونو په اړه پلټنه وکړي. دا پریکړه لیک چې عربي هیوادونو د هغه مساوي د چمتو کړې وه د څوارلس پینو او څلور څلوېښت مخالف رایو په مقابل کې په یو سلو څوارلس رایو تصویب شو. راپور به اوس د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شي، خو کتونکي وایي چې داسې نه ښکاري چې د امنیت شورا پنځلس غړي هیوادونه دي په دې برخه کې اقدام وکړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې په بوسنیا کې د نړیوال استازي دفتر باید بند او یا بل ځای ته ولېږدول شي څو د دغه هیواد چارواکي د پریکړې زیات واک او اختیار ترلاسه کړي. سرګی لاوروف د څرګندونې د بوسنیا د یو ورځني سفر په ترڅ کې په سارایوو کې وکړې. د ویل د عالي استازي د دفتر له بندېدو سره به نړیواله ټولنه بوسنیا ته شا نه کړي، خو د بوسنیا په کورنیو چارو کې به له لاسوهنې راوګرځول شي.
خبرونه مو له اسمت سروند څخه واوریدل. سروند صاحب له موږ سره په سټډیو کې تم شي او نور رپورټونه به هم راواوروي، خو تر دې مخته د هغو رپورټونو سرټکی چې په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. ټاکل شوې ده چې د برېټانیا صدر اعظم ګورډن براون نن د افغانستان په اړه یوه مهمه وینا وکړي. د متحد ایالاتو پر ولسمشر باراک اوباما د دغه هیواد د پخواني جمهور رئیس د مرستیال دک چینی له انتقادونو مو خبره و چې وایي اوباما افغانستان ته د سرتیرو استول ځنډوي. که وخت نور موضوعات به هم وڅېړو. د ګډې اچار او ازادي راډیوي مجله د روانې خپرونې جز دي موږ پترګه کړو. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د برېټانیا صدر اعظم په نن هڅه وکړي چې په افغانستان کې د برېټانیا د ستراتیژۍ دفاع وکړي. په برېټانیا کې د افغانستان د جګړې د بریالیتوب په باب د خلکو باور مخ په کمیدو دی او له یوې تازه نظر پوښتنې سره سم په هلمند کې د تیرې سه شنبې په ورځ د یو افغان پولیس له لورې د پنځو برېټانوي سرتیرو له وژل کېدو سره د بې باوري نوره زیاته شوې ده. خو د ښاغلی براون د وینا سلاکاران وایي چې صدر اعظم به نن له ولسمشر کرزي سره د مرستې لپاره ځینې شرطونه کیدي. دا شرطونه په دې راپور کې اوریدای شي چې اسمت څاروانې اوروي.
د برېټانیا صدر اعظم ګورډن براون به نن په خپلو څرګندونو کې د افغان ولسمشر حامد کرزي په وړاندې سخت دریځ خپل کړي او به وایي چې نړیواله ټولنې دي خپلې مرستې له دې سره وتړي چې کرزي له فساد سره په مبارزه او د امنیت په ښه کولو کې پرمختګ کوي او کنه. صدر اعظم براون به چې نن ناوخته وینا کوي همداراز په افغانستان کې د یو افغان پولیس له لورې د پنځو برېټانوي سرتیرو له وژلو وروسته په دې هیواد کې د برېټانیا د ستراتیژۍ دفاع وکړي. له دوه زره لومړي کال راهیسې چې برېټانیا افغانستان ته ځواکونه لیږلي تر اوسه پورې دوه سوه نه ویشت تنه برېټانوي سرتیري وژل شوي. روان کال په افغانستان کې برېټانوي ځواکونو ته تر ټولو خونړی کال و او له همدې کبله په برېټانیا کې د انګلیسي ځواکونو د افغانستان له ماموریت سره ملاتړ مخبر کمیدو دی. په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د تلفاتو زیاتېدل د براون د کارګر ګوند ته په راتلونکو انتخاباتو کې زیان اړولی شي. ګومان کېږي چې د راتلونکي کال د جون په انتخاباتو کې به د براون د کارګر ګوند سیال محافظه کار له دې شرایطو ګټه وکړي. ښاغلی براون به نن په خپله وینا کې هڅه وکړي چې خپلو منتقدانو ته ډاډ ورکړي چې دی به له ولسمشر کرزي څخه د ځینو مهمو مسایلو په باب غوښتنې وکړي. د ښاغلی براون د وینا ځینې برخې مخکې له مخکې د هغه د سلاکارانو لاسته ورغلي چې له هغو سره سم به دی ووایي چې کرزي ته پکار دي چې له افغانانو سره ژمنه وکړي، داسې ژمنه چې د هغې پر اساس افغانان او همداراز نړیواله ټولنه د ده په بریالیتوب قضاوت وکړی شي. د بریتانیا د صدر اعظم د سلاکارانو په وینا براون به همداراز ووایي چې له کرزي سره دي د نړیوالې ټولنې ملاتړ له پنځو اساسي برخو لکه امنیت، حکومتداري، پخلاینې، اقتصادي پرمختګ او د افغانستان له ګاونډیو سره د اړیکو له څرنګوالي سره وتړل شي. ریوټرز خبري اژانس د یوې دولتي سرچینې له قوله وویل چې براون به له ولسمشر کرزي څخه وغواړي چې د 2010 کال تر پایه پورې د 1,24,000 پوځیانو د ګمارلو هدف پوره کړي، د اداري فساد مخه ونیسي او د دولت منځلاري مخالفان سیاسي پروسې ته داخل کړي.
د بریتانیا د صدر اعظم ګورډن براون د څرګندونو په باب مو واوریدل چې ویل کیږي نوموړی به نن له ولسمشر کرزي سره د مرستې لپاره ځینې شرایط وړاندې کړي او تر یوې خبرتیا وروسته به دا رپورټ واوري چې د متحده ایالاتو پخواني مرستیال جمهور رئیس دک چینی د امریکا پر اوسنی ولسمشر اوباما ځینې انتقادونه کړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
زموږ غږله ازادۍ رادیو اورېده. ازادۍ رادیو د افغانستان په 500 لویو ښارونو کابل، هرات، مزار شریف، ننګرهار او کندهار کې په اف ام 3.5 صفه اوري. د جمهوری غوښتونکي ګوند غړي او د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر دک چینی پر ولسمشر باراک اوباما انتقاد وکړ چې افغانستان ته د ځواکونو په لیکلو کې ټکنه ده. هغه پرون له یو شمیر امریکایي سوداګرو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د جګړې د ګټلو لپاره زیات شمیر ځواکونو ته اړتیا ده. به هم اسمت سروان او په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر دک چینی د پنځشنبه په ورځ له ولسمشر باراک اوباما په کلکه وغوښتل چې افغانستان ته د جګړې د ګټلو لپاره کافي ځواکونه واستوي. هغه په عین حال کې خبرداری ورکړ چې په دې برخه کې ځان به د امریکا دښمنان زړور کړي او د امریکا متحدانو ته به ناوړه نتیجې ولري. دک چینی چې د جورج بوش مرستیال وویل زه د بریالیتوب لپاره له دې پرته چې تهاجمي اقدام وکړو بل لار نه وینم. هغه چې په جمهوری غوښتنو کې ګوند کې د ولسمشر اوباما سخت منتقد دی د میشیګان ایالت د سوداګرو یوې ډلې ته په وینا کې همداراز وویل زموږ دښمنان زموږ له زړه نه زړه توپ او ټکنی توبه جرأت ترلاسه کوي، نو که موږ زړور ګام وانه خلو نو نه یوازې افغانستان تبا تبا کوونکې نتیجې ولري بلکې زموږ ناټو متحدانو ته به هم ولري. دا لومړی ځل دی چې ناټو جګړې ته ځواکونه لیږلي دي. سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې نه دی ویلي چې ولسمشر اوباما به کله د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ په باب پریکړه وکړي، که څه هم د ښاغلي اوباما د ادارې یو مقام ویلي چې د نومبر په 12 نیټه آسیا ته د ولسمشر تر سفر مخکې د دې ستراتیژۍ د اعلانېدو احتمال نشته. جمهوري غوښتونکي پر ولسمشر اوباما انتقادونه کوي چې د افغانستان د ستراتیژۍ پر بیا کتنې ډېر وخت ولګاوه چې په مارچ میاشت کې تطبیق ته وړاندې شوه. دک چینی وویل اوباما باید د خپلو پوځي قمندانانو سپارښتنه ومني چې وایي امریکا دې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کاندي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستانلی مکریستل افغانستان ته د 30,000 نورو عسکرو د ولټ لیږلو غوښتنه کړې ده. په نورو وړاندیزونو کې یو همدار چې افغانستان ته 10,000 او یا هم 15,000 روزونکي واستول شي چې افغان امنیتي ځواکونه وروسي. دک چینی وایي چې دای په دې اندیشمن دی چې افغانستان ته د لیږلو لپاره په لږ شمېر ځواکونو باندې غور کیږي او فکر کوي چې دا ناسم تصمیم دی.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوک راسموسن په خپل شخصي ویب بلاګ کې د افغانستان د نوي حکومت په اړه څرګندونې کړې دي. د حمید کرزي په مشرۍ نوي حکومت د نړیوالو اندېښنې رسولې دي او د اداري فساد مسله خورا جدي بلل ده. د اندرس فوک راسموسن څرګندونې د احمد شبر په ریپورت کې واوري.
د ناتو عمومي منشي وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر پای ته ورسید. اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې موږ د یوه غښتلي افغانستان جوړېدو ته جدي توجه وکړو. اندرس فوګ راسموسن څرګنده کړه چې د غښتلي افغانستان لپاره د نړیوالو هڅو او مرستو تر څنګ په افغانستان کې داسې حکومت ته اړتیا شته چې له اداري فساد خالي وي او پکې قانون حاکم وي.
We now look forward to the appointment of a new government under President Karzai.
موږ اوس مخ ته ګورو چې نوی وزیران د ولسمشر کرزی په مشرۍ ټاکل کیږي. د ناتو تړون د ولسمشر کرزی د دیجمنې هرکلی کوي چې یو پراخ بنسټه حکومت جوړوي او اداري فساد له منځه وړي. قانونیت چاته ورکول کیږي نه، ترلاسه کیږي.
Legitimacy is not simply given but earned.
راسموسن زیاته کړه چې د اداري فساد سربیره په افغانستان کې د مخدر موادو مشکل دی چې د دې مخام د حامد کرزی په مشرۍ په نوي حکومت کې باید ونیول شي. د ناتو عمومي منشي بیا په افغانستان کې له دې هیسته د ناتو د پوځي ماموریت په اړه وویل.
I want to make perfectly clear that NATO and her ISAF partners
زغړم دا په ډاګه وایم چې ناتو او د هغه ملاتړي ISAF ځواکونه له افغانستان سره په خپل ژمنو ولاړ دي. موږ به تر هغه هلته یو چې وظیفه ترسره شي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل په خپلې څېړنې کې د افغانستان لپاره د لسکونو زرو نورو عسکرو غوښتنه کړې ده. د دې غوښتنې په اړه د امریکا چارواکي فکر کوي او د ناتو د نورو غړو هیوادو په برخه کې ویل کیږي چې دوی له دې سره موافق نه دي چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي. خو ښاغلی راسموسن دغه خبره رد کړه او ویې ویل
We have currently 43 nations within the NATO-led ISAF force in Afghanistan. More than 15 of them
موږ درې څلوېښت هیوادونه د ناټو په مشرۍ په ایساف کې لرو. د دوی تر پنځلسو ډیرو تیار اعلان کړی دی چې دوی به په افغانستان کې خپلې هڅې زیاتې کړي. نور عسکر به واستوي، د بیا رغونې ټیمونه به تیار کړي او نور وسایل او وسایط به واستوي.
د دې شمنو په اړه بیا د ناټو عمومي منشي وویل چې دا ډېره مثبته خبره ده، خو له دې هر څه سره په افغانستان کې یو غښتلي سیاسي زعامت ته اړتیا شته. راسموسن زیاته کړه چې غښتلې افغاني ټولنه د نړیوالې ټولنې له امنیت سره مرسته کوي او د افغانانو هم په ګټه ده.
www.azadi.com
د محل د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې دي. اوس هم د داسې یوې ناروغۍ په اړه چې په نړۍ کې د خلکو اندېښنې زیاته کړې دي. روان کال پسلی رهیسی چې اول ور په مکسیکو کې د سوین فلو یا د خنزیر د انفلونزا د خبرېدو خبر له مطبوعاتو خپور شو، تقریبا د ټولې نړۍ خلکو ته د H1N1 وایروس نوم رسېدلی دی. خو کم شمیر خلک په دې پوهیږي چې ډاکټران سوین فلو په اوسنۍ نړۍ کې د معمول زکام په څیر ویروس ګڼي. په دې معنا چې که په دې موسم کې زکام شوي نو ډاکټر داسې ګڼي چې تاسې سوین فلو نیولی یاست. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت خپور کړی چې جزئیات یې فرشته جلال زی اوروي.
د روغتیا په نړیوال سازمان WHO کې چې مقر یې په جنیوا کې دی، د ساري ناروغیو د څنګه ویاند ګریګوري هارتل مطبوعاتو ته وویل
within
دا غړي چې موږ په نړۍ کې د انفلونزا په اړه کومه څېړنه کړې، معلومه شوې چې اکثر خلک د H1N1 د ویروس په خاطر په انفلونزا اخته شوی دي. د لندن په رويال کالج کې ډاکټر مورن بیکر وایي اکثر ډاکټرانو سوین فلو په ناروغانو کې د علایم لمخي تشخیص کړي ده، خو د زکام د ټولو ډولونو علایم دومره یو بل ته ورته دي چې په زیاتو واقعیتو کې ډاکټر هر ډول زکام له سوین فلو سره اشتباه کولای شي. ډاکټر بیکر وایي د سوین فلو تشخیص یوازې د لابراتواري معاینو لمخي کېدای شي، خو هغه ډیر وخت نیسي.
In terms of a definitive this is definitely
the swine flu the virus تشخیص د پوزي او خلید او بود معنی لمخ کیدای شي، ځکه ویروس اخلي او بیا یې روزي او دغه روزانه څورزي وخت نیسي. په رپورت کې ویل شوی چې حتی په معمولی روغتونونو کې تر سره سوي او لابراتواري معایناتو لمخې د سوين فلو په تشخیص کې اشتباه کیدای شي. د دې ویروس دقیق تشخیص یوازې په هغو محدود شمیر هیوادونو کې په ځانګړو لابراتوارونو کې ممکن دی چې د دغه ویروس په اړه په تحقیق کې د روغتیا د نړیوال سازمان ملګری دي. د سړو د فصل رسیدو سره له یوکراین نیولې تر افغانستان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خلک د سوین فلو د ویروس د خپرېدو امکان په تشویش کې کړی دي.
دیرو عزتمند دوستانو هیله مده یم چې تاسې ګران اوریدونکي له هر ډول ناروغۍ څخه په امن اوسئ. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه د خبرونې نور برخه د ګوړې اچار 19 پروګرام او ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوی چې تاسې اوریدو ته راوبلم.
اچار اچار اچار
د څشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا خوګو اوریدونکو سلام ساړه روان دي څه پکوي اوس د حکومت غ پریمانه وادي هم نشته چې ځانونه مو پریتاو د کړی وای خبرونه په خبرونه پیل کوو
په خبرونه کې پینټ پینټ خبرونه ده دي راکټ په سرینا وټل ولګید او یو تن امنیتی ځواک په کوټه سنگي کې زوف کړ کله چې راکټ د کابل ښار په مرکزی سیمه لګید د پورته شوي امنیتی بالون شاو ورته که دوهم دور انتخاباتو د دوو کاندیدانو د کمپاین کوونکو لپاره بیا کار پیدا کړ نو د صاحب نظرانو لپاره هم د شوندهولو خواړه برابر کړل کارپوهان وایي که کال دا وخت څوک روغ او ژوندی پاتې وو نو څومره لابې به وایي چې مرد یې له بې امنیتۍ نه روغ رمټ راووت د خبرونو خېټې راکټ په سرینا وټل ولګېده او یو تن امنیتي ځواک په کوټې سنګي کې زوف کړ بې سرحده خبریالانو خبر ورکړ چې له همدې عمله یوه کراچۍ لرونکي ژر ژر یخي اوبه پرې وپاشلې او امنیتي ځواک یې راپخوت کړ خبر زیاتوي چې کله سړی راپخوت شو نو ژر یې د کراچۍ تر شا سنګر ونیوه چې ډزو ته ځان تیار کړي خو چې کله معلومه شوه راکټ د ښار په منځ کې په سرینا وټل لګېدلی امنیتي ځواک د کلشنکوف قفاق راکش کړ چې مرمۍ نه یې تېره شوې او په خپلې مرمۍ ځان ټپي نه کړي کله چې راکټ د کابل ښار په مرکزی سیمه لګېده د پورته شوي امنیتي بالون شاو ورته د بی تنخا خبریالانو د خبر لمیخې ویل شوي دي چې له همدې عمله بالون ته معلومه نه شوه چې راکټ له کومه ځایه فیر او چیرته ولګېده ځکه امنیتي بالون د 360 درجو زاویې په امتداد ښار څاري خبر زیاتوي چې که د بالون مخ د راکټ ویشتونکو په لور وای نو شور به یې نو ورڅخه خوړلی او په 30 ثانیې کې به یې امنیتي ځواکونه پې خبر کړي وو که دوهم دور انتخاباتو د کمپاین کوونکو لپاره بیا کار پیدا کړ نو د صاحب نظرانو لپاره یې هم د شوند وهلو مواد برابر کړل د صاحب نظرانو د سرتاسری انجمن خبری منابعو خبر راکړ چې دوهم ځل انتخاباتو ته کاندیدان او د هغوی د حکومت راتلونکي امیدواران دومره خوشحاله نه دي لکه صاحب نظران چې دي ورته خبر زیاتوي چې په صاحب نظرانو کې ډېر هغه جنابان دي چې د همدغو کاندیدانو لپاره صاحب نظری کوي ځکه چې د صاحب نظری په بدل کې ډالر دفتر کور او موټر ورکړ شوي دي د صاحب نظری د چارو ماهرین باور لري چې د دوهم دور انتخاباتو موضوع کولای شي د صاحب نظرانو لپاره د ډېر وخت د شخوند وهلو مواد برابر کړي ځکه صاحب نظران لکه ځینې شیان په ژول شویو خوړو څو ځله بیا هم شخوند وهي او وروستۍ خبر دا چې کارپوهان وایي که کال دا وخت څوک ژوندی او روغ پاتې وو نو څومره لابې به وایي چې مرد یې له بې امنیتۍ نه روغ رمټ راووت د بې تنخوا خبریالانو په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې کارپوهان اټکل کوي که حکومت امنیت او د شان و قیمت همداسې وو لکه چې دی نو کال دا وخت به کوم یو د نر زوی روغ رمټ پاتې وي که نه ټول به یا مړه او یا مایوبه وي او که کوم یو نه مړ او نه مایوبه وي نو اعصاب خو به یې خامخا خراب وي ځکه چې انسانان به نو څومره مقاومت لري چې هم بمونو راکټونو ته ټینګ سي هم له ورانۍ ګرانۍ سره مقابله وکړي او هم د حکومت بې پروایي بې تفاوتۍ اداري فساد او نورو ناخوالو په کیسه کې نه شي کارپوهان وایي که بیا هم داسې څوک پیدا شو نو خامخا به کوم صاحب نظر وي د خبرونو بیا
بداله
مالغالری
که غواړی ژوندی پاتې شئ نو درې کارونه به کوئ.
لومړی، نه به له حکومت سره کار کوئ نه له مخالفینو سره. دوهم، نه به په ښار کې اوسېږئ نه به په کلي کې. دریم، نه به ډېرې پیسې لرئ او نه هم شهرت.
له نوي تمدن سره درې خطرناکې ناروغۍ هم راوټوکېدې.
ایډز، د چرګانو زکام او د خوګانو زکام.
حکومت درې ډلو کسانو وخوړ.
چارواکیو، د چارواکیو خپلوانو او قراردادیانو.
والیان په درې ډوله دي.
لومړی چې په یوه کال کې میلیونر کېږي، دوهم چې په دوو کلونو کې میلیونر کېږي، او دریم چې په یوه کال کې هم میلیونر کېږي او هم د دوبۍ سل کلنه ویزا اخلي.
د هیواد شتمني له درې ډلو کسانو سره ده.
له غټو بدماشانو سره، له غټو قاچاقبرانو سره او له غټو غټانو سره.
صاحب نظران همیشه درې خبرې تکراروي.
ګمان نه کوم په پوره باور نشم ویلی او ما لا مخکې ویلي چې همداسې به وشي.
خدای دې سړی بې کوره کوي نه، ځکه چې اوس په کرایه کور نیول ډېر شرطونه لري، لکه داسې: څنګه سو کور دې پیدا که نه؟
هو، یو کور دی چې یوازې خاوند یې له مېرمنې سره پکې اوسېږي. ښه لوی کور دی.
څه وخت به یې ووینو؟
هر وخت چې خوښه یې وبه وینو.
و سړیه، په دا ګډ کور کې به مو د کور له خاوند سره ګزاره وسي؟
یو خو د تا د دې ګډه کوره زړه چوي. لومړی دې له ورونو جلا کړم او بیا دې له مور او پلاره. اوس له پردیو خلکو سره هم څو شپې ژوند نشي کولی.
ما څه په بلا وهلې چې له مور او پلاره مې جلا کولې؟ هغوی را وشړلې. هغه ده، ملامت هم بیا زه سوم.
ورونه هم را وشړلم.
غلی شه، د تا زړه دی چې ټول عمر د نور خدمتونه را باندې وکړي.
ښځې، د تا سره د ما پلار هم نشي ویلی. زه ځان برابر که چې هغه کور وګورو.
ځه ځه، برابر یم، ځه چې ځو.
ولې ارش مرش نه کوي؟ همداسې سپیره مخ روانېږي.
سترګې د سپیرې دي چې د ما مخ سپیره درته ښکاري، په دا سپیره خوله.
زه ټوکې مې درسره کولې. ځه چې ځو کور وګورو.
څنګه و دا کور مو خوښ سه؟
هو خوښ مو شو. ښځې، د تا خوښ شو؟
او د ما خوښ سو. چې کرابې څوی؟
ځه خورې، مه وارخطا کېږه، ډېره کرایه نه ده.
خورې، خو بیا هم څوک وي؟
لورې، دا خو دوه پوړه کور دی، ټولې شپه کوټې دي. تاسې ته یې درکوم. دوه عصري تشنابونه لري. هغه دی که هغه په تاکوی کې مو هم څه شی ایښودل هلته یم ایښودای سي. د دې ټولو کرایه بس دا 15,000 افغانۍ درڅخه اخلمه، او هغه هم چې خوشحاله اوسی او داسې یې وګڼئ لکه مفت چې مې درکړی وي. پوه سوې؟
کرایه خو یې رښتیا هم بده نه ده، خو که یو څه نور هم راټیټه کړي ډېر به خوشحاله شو.
د زویه، داسې به وکړو، دا 2,000 نورې دې هم در پاته وي. په دا 15,000 خوشحاله یې وکیا؟
هو خیر یو سې کاکا، خدای دې ډېرې درکړي.
الله تاسې سره. خو یو څه شرطونه او داسې شی ما ایسته دي، نو ګوره چې په همدغه لومړۍ ورځ به دا خپل شرطونه درته ووایم.
ویې وایه، څه شرطونه لري؟
تاسې به خبر نه یې چې زما خو څلور زامن دي، او څلور واړه له اولادونو سره په اروپا، کاناډا او امریکا کې اوسېږي.
وایم خدای دې درته ژوندي لري.
آمین. نو زه او مور یې دلته یوازې یو، او بیا خو مې تاسې وینئ چې دواړه زاړه سوي یو او ډېرو کارونو ته مو په وس نه ده پوره.
دا خو ده نو، په بوډاتوب کې یوازېتوب ډېر سخت
وي. نو کله چې تاسې کډه راوړئ زموږ دا لږ لږ کارونه به هم کوئ.
مثلا کوم کارونه؟
زویه، ته به داسې کوې، دا د بخارۍ لرګي به کله کله راته ماتوې، له بازاره به اوړه، وریجې، غوړي او داسې نور دا درانه شیان به کور ته راوړې. کوم وخت که فاتحې یا واده ته تلمه نو تر هغه کوره به مې رسوې، او دغسې ځینې نور کارونه چې بیا پېښېدل هغه به هم درته وایم، هغه به هم کوې. نو
کاکا، د ما به څه کار وي؟
لورې، د تا به دا کار وي چې له ما سره به په کارونو کې مرسته کوي. مثلا اوړه به لمدوي، ډوډۍ به پخوي، جامې به مینځي او هغه به اوتو کوي. د دوو تنو جامې دي، ورخطا کېږه مه.
ښه ده.
و دیګ به راته پخوي، پردې شیټونه دا به مینځي او سهار وختي به دې کاکا ته تودې اوبه دي او داسه دې پاره کړي.
همدا کارونه دي؟
نه، یو څه کارونه خو نور هم شته. مثلا زامن به دې د کور واړه واړه کارونه کوي، لکه د سودا راوړل، لاسونو ته اوبه اچول، دغه د ما توفدانۍ ده د دغې مینځل او ځینې نور واړه واړه کارونه. هغه به بیا سملاسي درته وایم.
هغه د زرک مړز کوترو او د سویانو خو دې ورته ونه ویل؟
اوه، د بلا د ایرسې هیر مې و. یو زرک او دوه دانې مړزان مې په ډیر شوق ساتلی دي. هغو ته به دا اوبه او دانه تاسې وراچوی او د هغو کپسونه به پاکوی. کوترې او سویان مې هم ښه ډیر دي، ډیر مې په شوق ساتلی دي. هغو ته به دا خواړه او دانه مانه هم راچوی. کم کار ده.
اوس نو پوره که
کاکا، دا راته ووایه چې ته کور په کرایه ورکوې او که نوکران نیسې.
هر رقم یې سې ګڼې.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي، عبدالرحمن صادق سپیغر، سپوږمۍ مسکا ستانکزی او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14، کندهار 22، جلال آباد 4، کندز 1، خوست 1 او یونیورسټي ټاون پېښور 1.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. د ازادۍ رادیوي مجله پانی را اړوم. په دې غنه کې د سانسور په اړه خبرې لرو. د یوې عربي شاعري مای کتبی د شعر ژباړه او لژباړونکي احمد شیبر سره د هغې د شعر په اړه خبرې اورئ. د نړۍ د بیلو بیلو سیمو 15 جالب حکایتونه او ځینې نور مطالب هم د راډیوي مجلې په دې غاڼه کې شامل دي. اول د اونۍ فرهنګي خبرونه چې لینا شریفی لولي.
د افغانستان یو نامتو عالم او د معارف پخوانی وزیر پروفیسر عبدالرسول امین وفات شو. پروفیسر عبدالرسول امین د اجتماعي او سیاسي علومو ماهر و. ده د سیاست او اجتماعي علومو په برخه کې اکاډمیکي لیکنې او ژباړنې کړې دي او د افغان جهاد په کلونو کې د آزاد افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مشر په توګه د ګڼو افغانو لیکوالو او ژباړونکو د اثارو د خپرولو زمینه برابره کړې وه. پروفیسر رسول امین د بن له موافقې وروسته د افغانستان د معارف وزیر په توګه د حامد کرزي په لومړۍ کابینه کې د افغانستان د نوي معارف بنیادونه کېښودل. ولسمشر حامد کرزي د لوړو زده کړو وزارت او بیلو بیلو علمي، کلتوري او اجتماعي مؤسسو او شخصیتونو د پروفیسر رسول امین مړینه د افغانستان لپاره لویه ضایعه بللې ده. د تیمورشاه ابدالي مقبره ورغول شوه. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم د ابدالي کورنۍ د دویم پاچا تیمورشاه ابدالي مقبره چې د کابل ښار په منځنۍ برخه کې واقع ده د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د یونسکو په مالي مرسته رغول شوې ده. د تاریخي آبداتو د ساتنې د ادارې مشر عبدالاحد عباسي وایي چې د تیمورشاه ابدالي مقبره د کابل د پخوانۍ معماري یوه عالي بېلګه ده. د تخار ولایت مقامات وایي چې په دغه ولایت کې به د هنري فعالیتونو د زیاتولو لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. د تخار ولی عبداللطیف ابراهیمی د دغه ولایت د تیاتر د ماماسلانو او هنرمندانو د قدرونې په غونډه کې وویل چې په تخار کې به د تیاتر د ودې لپاره لا ډیرو امکاناتو استفاده وکړي. د یادولو وړ ده چې د سیدال ناصری په مشرۍ د تخار ولایت د تیاتر ډله د کابل د تیرې میاشتې د تیاتر په ملي فستیوال کې ښه کامیابي ترلاسه کړه او پشپاگو ممتازو ڈالو کی حساب شوا.
قدرمنو اوریدونکو د راډیو ادبی قاموس د دیونی په بحث کې د سانسور په اړه خبرې کوو. سانسور فرانسوي او لاتینه کلمه ده، خو سانسور اوس په ګڼو ژبو او من جمله پښتو کې د هغو کتابونو، فلمونو یا نورو هغو آثارو د خپرېدو د مخنیوي په معنا استعمالیږي چې ادعا کېږي ټولنې یا هیواد ته تاوان پېښوي. افلاطون ویلي وو چې میندې باید ماشومانو ته هغه کیسې ونه کړي چې ماشوم ته تاوان رسوي. دا په حقیقت کې د سانسور د پلویتوب یوه نظریه بللی شو، خو د افلاطون شاګرد ارسطو بیا د سانسور مخالف و. موږ تر ننه پورې په هر ملک کې د سانسور د ګټې او تاوان په اړه او په دې باره کې چې څه باید سانسور شي او څه نه شي مختلف نظرونه اوریدای شو. استاد نجیب منلی د سانسور په اړه خبرې کړي چې لومړی بحث یې همدا اوس خپرېږي. استاد نجیب منلی، کوم شي ته چې نن سبا سانسور وایو، په یو شکل سره خو همیشه د بشر په کلچر کې، په فرهنګ کې، په ټولنه کې موجود و. حتی هغه 2.5 کاله پخوا چې سقراط محکمې ته راکشاو، خو بس جنجال په همدې و چې دغه خبرې ته مه کوه په شهر کې، دا بدې دي او ده کولې او آخر سړی اعدام سو پکې. یعنی دا د ځینو نظریاتو، د ځینو عقایدو د خپراوي مخنیوی کوي، دا خو همیشه و. خو داسې معلومیږي چې له دې مطبعې وروسته، له دې چاپ وروسته د دې سانسور کلمې خاص اهمیت پیدا کړی دی. زه نه پوهېږم دا سره ارتباط لري نه لري. دغه سانسور چې نن سبا کوم شي ته وایو، دغه له کوم وخت سره تعلق لري؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، د سانسور مفهوم ډېر پخوانی مفهوم دی. د سانسور کلمه یا زمونږ په فرهنګ کې د احتساب کلمه، دا دواړه د شمیرلو نه اخیستل شوي دي. یعنی هغه څوک چې د قدرت خاوندان دي، هغوی باید په ټولنه کې د هر څه څومره والی ځان ته معلوم کړي. د دې په خاطر هغوی یو تعداد کسان په دې ګماري چې د ټولنې د فکری نظام د ثبات لپاره هغه څوک چې دغه فکری نظام ته ضرر رسوي هغوی را پیدا کړي او له صحنه یې وباسي.
استاد منلی، نو د محتسب او د سانسور کوونکي فرق به دا کو چې محتسب ممکن په یو پراخه ساحه کې، احتساب ممکن مالی اړخ هم ولري، یا هغه محتسب خصوصا له دینی چارو سره سروکار لري زموږ په ټولنه کې، زموږ په هغه ادبیاتو کې. لیکن سانسور چې تاسو وایست، هغه صرف هغه په غرب کې چې سانسور ورته وایي، غربي کلمه ده، هغه صرف د فکر له احتساب سره سروکار لري؟
نه، په تاریخي لحاظ د غرب سانسور هم همدغه په اول کې مذهبي مسایل دي، اخلاقي مسایل دي. تاسو د سقراط خبره وکړله چې سقراط په دې باندې د زارو د پیالې غړپل ته مجبور شو چې هغه ویل کېدل چې د ځوانانو اخلاق خرابوي. په خپل د سانسور کلمه په روم کې پیدا شوې ده. د روم د امپراتورۍ په وخت کې د لومړي ځل لپاره یو دولتي مقام ایجاد شو چې هغه د محتسب مقام و، او د هغوی وظیفه دا وه چې په ټولنه کې وګرځي او هر هغه څه چې د ټولنې د اخلاقو د خرابولو باعث ګرځي د هغې مخنیوی وکړي. نو همدغه زموږ د احتساب مسله ده. بیا کله چې عیسوي مذهب وده وکړله، نو دلته تمن عیسویت ډېر زیات په اخلاقو باندې ولاړ دی، او هغوی هم د هغو افکارو چې ګمراه کوونکي افکار ګڼل کېدل یا مقدساتو ته توهین ګڼل کېدل، دې باید مخه نیولی وی. او په دې اساس باندې نو هغوی هم د سانسور ډېر زیات فعالیت درلوده. حتی هغه کتابونه چې راهبانو به په خپلو مذهبي مراکزو کې تکثیرول، هغه به هم د کلیسا د مشران د خوا کتل کېدل، او پس د هغې چې د هغوی اجازه به واخیستله د تکثیر حق به پیدا کاوه.
انګلیسیون د عقایدو تفتیش خو ډېره مشهور اصطلاح ده د اروپا په تاریخ کې. آیا هغه له دې نه فرق لري؟
هغه د دې نه فرق لري، ځکه چې هغه په د تاریخ په یوه خاصه مقطع کې ایجاد شو، او هغوی د پښتنې د لارې د خلکو عقاید ځان ته معلومول او منحرف عقاید یې محکومول. په دې معنی چې د انکویزیشن په دوره کې هغه څوک چې د کلیسا د خوا ګمارل شوی و، هغوی په ټولو وسایلو د نورو خلکو افکار کشفول، او پس د هغې نه که هغه افکار به بیان شوي که به نه بیان شوي، هغه ته به جزا ورکوله. د سانسور مفهوم د کړو اعمالو سره تړلی دی. یو چا باید یو څه کړي چې پس د هغې نه هغه نه حساب وغوښتل شي یا هغه ته جزا ورکړل شي.
نو دلته د منځنیو پیړیو کې د کلیسا په دوران کې سانسور علاوه لیکلو آثارو لکړیو عملونو سره هم تعلق درلود؟
لکړیو عملونو سره هم تعلق درلود.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
تاسې د سانسور په اړه د خبرو لومړۍ برخه اوریده، خو اوس به د داسې وسیلې په اړه خبرې واورئ چې سانسور یې تر ډېره حده څنټیته کړی او کمزوری کړی دی. دغه وسیله انټرنیټ ده چې که څه هم په وروستیو لس پنځلس کلونو کې د دنیا نیولو ته مټې رانغښتې دي، خو د تولد یې څلوېښت کاله کېږي. د انټرنیټ د څلوېښت کلنۍ په مناسبت رپورټ وژمه رشیدي لولي.
اوس په هغه وخت څلوېښت کاله تیریږي چې له یوه کمپیوټر څخه بل ته یو پیغام ورسېده، او په همدې خاطر ویل کېږي چې د انټرنیټ د زوکړې څلوېښت کاله پوره شول. څلوېښت کاله پخوا له امریکایانو سره ویره وه چې شورویان به ورځ په ورځ ورباندې لاسبری شي. روسانو په هغه وخت کې په فضایي ټکنالوژي کې له امریکایانو سره کامیابه سیالي کوله، او امریکایان د شورویانو له اټومي قوته هم په ویره کې وو. نو د امریکا د دفاع وزارت له ساینس پوهانو وغوښتل چې د معلوماتو یوه داسې شبکه جوړه کړي چې د اټومي حملو په مخنیوي کې په کار راشي. د همدې پروژې پوهانو په لومړي ځل د 1999 کال د اکتوبر په 9 نیټه د لومړي ځل لپاره له یوه کمپیوټره بل کمپیوټر ته پیغام واستوه، او اوس د ټکنالوژي مارخان وایي چې همدا پیغام د انټرنیټ د کار پیلامه بللی شو. د دوو کمپیوټرونو ترمنځ دغه رابطه د کالیفورنیا په پوهنتون کې پیل شوه. په هغه وخت کې شاید هیچا دا فکر نه و کړی چې څلوېښت کاله پس به انټرنیټ دومره پراخیږي او د بشر په ژوند به دومره لوی اثر شیندي. اوس انټرنیټ او یا په بله ژبه هغه لویه لاره چې د معلوماتو د کورونو ټولې دروازې ورپرانیستې دي، د بشر د پوهې، د ارتباط او د ساتیرۍ تر ګرد لویه ذریعه ده. نن سبا له تجارتي معاملو رانیولې، د واده تر کولو او د ژوند د ملګري تر موندلو پورې ډیر کارونه د انټرنیټ له لارې ترسره کیږي. په تیرو څلوېښتو کلونو کې انټرنیټ ګرده دنیا بدله کړې او د انسان په ژوند کې یو دایمي او خورا لوی تغییر راوستی دی.
سعودي عربستان د درېیمې نړۍ یو هغه ملک دی چې د نجونو تعلیم ته پکې زیاته توجه کیږي. په وروستیو کلونو کې په سعودي کې ځینې داسې نجونې او مېرمنې راڅرګندې شوي چې د خپل هیواد او بلکې نړۍ په کچه یې شهرت موندلی دی. مای کتبی یوه هغه سعودي شاعره ده چې په وروستیو وختونو کې د شعر په ډګر کې چټک پرمختګ په نصیب شوی دی. زموږ همکار احمد شیبر د هغې یو شعر له عربي راژباړلی دی. دغه ژباړه چې فریده سیفی لولي د مای کتبی په خپل غږ پیل کیږي. د ژباړې له اورېدو وروسته د همدې شعر په باره کې له احمد شیبر سره خبرې کوو.
دواهمه مینه ستا کتل پټ کتل یو سور اور ده زی ور اخیسته لخپل نفس تختولی د احساس لورو جورو تبیو ولی سوزه ولی لعشقا لسکوت لانتظارا خاموشی می را گیر کری ور سرایم اسی دلی
اثرت سکوت كنت السكون لا شمسك تروح في الأفق ولا حتى ظلك قل لي لكن أين أنت من صوت يا أيها الغائب الحاضر في كل برة من وعي ولا وعي
خو كيف أعود ندي المر لأفق بورتكيجي ندي سيوري معلوميجي راح تبايا تهي چرتا لا يذكرني إيه غايبة چهازريي بشور أو لا شعوركي زمن نفس تتنگ بیر توستنیگم زمانه ده بیل شوی ها وقتو ناسر ورطنه دی خدایا سچیز ماو رانهیر دی تی غله تی ورک هیت نمایی سبر دغمینم زواجنم خو هیڅ شی دا پسره کې ایرې شوی آرامي وژلی نشي. څومره شپې دې تیرې شوي ستا سهار ته انتظاره، شپه د توره تکه توره، خیال دې ویښته نویدیږي. غواړمه له ذهنه مې بهر شي، په سترګو کې شین شوی مخ دریبم څو ته پټ شي. د نوم توري دې له ټولو الف باو پاکومه، یو سراب دې راښودلی او یو خول دې راته ایښی چې په هر یو تمدن کې دې د عشق د واهی میتاج.
من كل الابجديات لقد نذرتني بالسراب وتوجتني عاشقة وهم في كل الحضارات.
احمد شبر، تاسو د ازادي راډیو مجلې لپاره د یوې عربي شاعري یو شعر ترجمه کړی دی، نو که پوښتنه وکم چې دا شعر دې ولې انتخاب کو؟ دغه شعر چې فریده جانې ولوست،
دا شعر دې لپاره ما انتخاب کړی چې دا نوی شعر دی او له دوه اړخو نوی دی. یو دې مفهوم له اړخه، بل دې کلماتو له اړخه.
د کلماتو خو به تاسو توصیه ورکوئ، تاسو به پاتې دې کې لوستئ، خو همدغه مفهوم چې په شعور کې هم ستا، په لاشعور کې هم ستا، خو ظاهرا غایب دی خو باطنا حاضر دی، دغه مفهوم په دې عرفاني ادب کې له ډېرو پیړیو راسې موجود نه دی ستا په نظر؟
په پخوانو شعرونو کې مثلا کېدی سي چې دا موضوع په یو بیت کې موږ راخیستي او په خپل شعر کې ولرو په بل شکل باندې، لیکن هغه بیت بیا په هغه پسې له بل بیت سره تړلی بیت نه دی. لکه د مش په غزلو کې تسلسل نه لري، غالبا نوي شعرونه د کره کتونکو په نظر باید پایل ولري، پای ولري او یو واحده شعري تجربه وي. باید ادانه مضبوط وي او د عرب معاصرو کره کتونکو په نظر باندې په نوي شعر باندې باید بیا بیا کار وسي. هر کلمه په خپل ځای کې لکه یو نټ سي په موټر کې په یو ماشین کې نصبو، باید لکه نټ هر کلمه په خپل ځای کې راسي، او کچیرته دغه نټ سستو او بل چیرته اچو هلته باید دا نټ فټ نسی، یعنی هلته باید را نسی. په دې شعر کې دغه کار سوی ده.
تاسو دې ژبي خبره هم وکړه، دې کلمات او هم څنګه ویل.
دغه شعر په دوه برخو ویشلای سو، له صوتي اړخه، له صوتي اړخه داسې په دوه برخو ویشلای سو، یو برخه جارحانه ده، دا شاعر په زړه کې پیدا شوی عشق واشني. د دغه برخې د بیانولو په وخت باندې شاعر لاغه تورو استفاده کوي چې تکراری ژغ لري، مثلا لکه دری حرف دا په عربي کې وایي رمقتني. ګوره دلته ریسته
او دا موږ هم وایو په افغانستان کې په دې ژبپوهنه کې فرري د صوت له نظره تکریري حرف دی، تکرير.
یعنی کله سر
بله
دا د فلالوجي اصل دی، د فلالوجي له مخې کله سر د ری ژغ موږ له خولې باسو، یو اصول دوی ورته وزه کړي دي چې کله د یوه حرف مخرج په خوله کې معلومو، په سر باندې یو د ای توری یا د حمزه توری په سر کې راولو، مثلا لکه ار، دا په دې وخت کې دا ژبه تکرارېږي، د ری په ژغ دا د ری مخرج معلومولی سو. دا په دې ری کې مثلا رمقتني، نظره ناریه، هربتني، مشاعر بریه، داغه کلمات چې دې استعمال کړی دي دا
دغه د تکریر حروف د صوت په لحاظ لمانه سره تړاو لري، دا ډېر مهمه ده.
په اصل عربي شعر کې پیغه برخه کې دا وایي چې زه دا عشق واشنم، پیغه وخت کې د دې تقریبا اکثر کلمات تکرار حرف لري.
لکه تکرار تاسو مونږ اخلي دلته
کله یو څوک لوي مشکل سره مخامخ سي، بیا تکرار خبر کې اصرار او ټینګار، لکه نه پرېږدم نه پرېږدم. کله سم دا شعر ژباړو، ماته د اجمل خټک یو شعر را په یاد سو، سه هغه هم تکراری وو، خو هغه په کلماتو کې تکرار وي. زس پرلایم، زس پرلایم، دا د راغلم، دا د راغلم. یعنی موږ په خپل شعر کې د کلماتو تکرار لرو، خو فکر کوم چې شاید حروف او تکرار ونه لرو، چې حروف ته مهم
پام کوي. شاید دبر ډیر نه
کړي، ډیر نه
او یو شورې د شهرت او چشم پیش په پیښور همزه نه په خاموشو مقدرو کې لري.
او یعنی شاید کم
یا رحمان بابا وای سر د ننه په قلعه د قناعت کړه، دا قاف تکرار یو هغه دی یو تر یو حد دا شاید
یعنی لیجل
بله یو ځای خو دغه په عربي کې دغه ریګانو आवाज ما ورېدو، او بیا د شعر په برخه کې دا د ریګانو आवाजونه نسته.
او دا ما مخکې تصویر سي د موسیقي لارخه دا شعر په دوو برخو ویشلای سو، یو په خپل زړه کې شاعر پیدا سوی عشق واشني، او د شعر په بل برخه کې د خاموش عشق اظهاراتي چې د شاعر په زړه کې غلي ایرې شیندلې دي او دا وایي چې زه به عشق مړ کړم، لیکن د ما په زړه کې چې کومې ایرې پیدا شوي دي او یو سکوت یې رامنځته کړی ده، دا خو زه نسم وشلی. په دغه وخت کې بیا شاعر څه کوي؟ بیا له هغو حروفو استفاده کوي چې هغه محموس ژغ لري، لکه سین، لکه سوات، او همزمانه ورسره له اوږدو واولونو دې استفاده کړې ده. هغه په عربي کې په دې شعر کې په دغه برخه کې چې دغه معنا دا غواړي چې وړاندې کې دا مثلا وایي چې صامت انت، سکنت سکوت، اثرت سکوت. بیا له دغو کلماتو دا استفاده کوي چې دغه توري لري.
البته تاسو په عربي کې دا شعر وایي، له دې نه به ډېر ښه خوند اخلي چې دلته موسیقي او معنا، صوت او معنا څنګه غړغړی کېږي. خو ښاغلی شیبر، که د دې شاعرې په کیسه کې هم یو څه ووایست، دا شاعر خو حداقل په افغانستان کې خو ډېره ناشنا ده.
مای کتبی د عربستان شاعر ده، د په سویس کې لوړې زده کړې کړې دي، او دا په خپله دیوې د عربیات په نوم د یوې عربي مجلې مسؤول مدیره ده. د دې تر اوسه
پورې
په عربستان کې، البته دا مجله په ټول خلیج عربي خلیج کې خپریږي، او د دې تر اوسه پورې دوی شری ټولګې خپرې شوې دي. او لکه څرنګه چې په رپورټونو کې یاده سوې ده، دا غواړي چې خپل درېمه شری ټولګه هم وړاندې کړي او خپره یې کړي.
په نور عربي دنیا کې د دې شاعري مینوال لري پیدا کړی دي،
په خپل عربي نړۍ کې پیدا کړی دي، ځکه چې د دې دوه مشهري ټولګه سکل خبرې ده. هغه په لبنان کې مخکتن ته وړاندې سول، اولته ګڼ شاعران راټول شوي وو او هغوی ستایلې ده چې دا د عربي ژبې راتلونکي مهمه شاعره هغوی ګڼلې ده.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. یو لیکوال ویلی و چې په مځکه کې ځینې آسماني ډالۍ موندلی شو. د ده په نظر په دغو آسماني تحفو کې نکلونه او حکایتونه هم شامل دي. حکایتونو د خپلې خیال پارونکې ښکلا یا ژورې معنا په وجه او یا په دواړو وجو د مختلفو زمانو اورېدونکو او لوستونکو ته ډېر څه ورکړي دي. دغه پنځه وړکې حکایتونه چې ستاسې لپاره مو ژباړلې، لینا شریفي لولي.
موګک. یو موګک ته چې له پیشو ډیر ویریده، د جادوګر خوا بد شوه، په پیشو یې بدل کړ. خو پیشو شوی موګک له سپی ویریده، په سپی یې بدل کړ. خو بیا له پړانګ ویریده، جادوګر پړانګ ورنه جوړ کړ. خو حاله بیا له ښکاري بنیاده مویره ور پیدا شوه. جادوګر وویل چې زړه یې د موګک وی، د هغه بدلول را بدلول بې ګټې کار دی، بیرته موګک کړ. ښکلا. پاچا امر وکړ چې هر خوا دې ورته ښکلا ښکلا شي. د پاچا وسایل د سرو زرو او جواهر شول، او پاچا ته تر ګردو ښکلي سندرغاړي او نڅاګري راوستل شوي. دای تر ګردو زورورې موسیقۍ له هر بې خوند آوازه بیل کړ، خو د احساس کوه چې یو څه کم دي. په دې منځ کې د چوپتیا شیبه راغله، او پاچا د یوې مرغۍ غږ واورېده چې د ښکلا له تالاره د باندې ولاړه ونه کې سندرې ویلې. پاچا وویل همدا راته ونیسئ، همدا مې پکار ده. نوکرانو د سترګو په رپ کې مرغۍ ایساره کړه، او د پاچا لپاره یې په قفس کې واچوله. خو چې په قفس کې ایساره شوه، سندرې بس کړې. یو شانوالی. هسه وایي چې د جاپان د اولسمې پیړۍ د نامتو عارف بانکی لمړینې وروسته د هغه د معبد په خوا کې دیره نابینا وویل، زه نابینا یم او خلک نه وینم، نو د خلکو آوازونه اورم او د هغو په اساس قضاوت کوم چې څنګه سړی دی. ما د وګړیو د ستاینې په آواز کې همیشه د رخی یو پټ آواز هم اوریدلی دی، او د وګړیو د افسوس او خواشینۍ په خبرو کې مې همیشه د خوشحالۍ یو تت غږ هم تر وږو شوی دی. مګر بانکی داسې څوک وو چې د خوشحالۍ او ستاینې په آواز کې یوازې خوشحالي او ستاینه وه، او د خواشینۍ په آواز کې یوازې خواشینۍ نغښتې وه. لومړی سبق. یو زلمی مرشد تراغی ورته ویل چې د ژوند د حقیقتونو سبق راکړه. استاد ورته وویل که شاگردی کوي نو امتحان در نه اخلم، امتحان ته چمتو یې؟ زلمی ورته هوکړه او مرشد ورته وویل چې د دې کوټې شاته یوه لویه تپه تیاره خونه ده. په دې خونه کې ګڼ بوتلونه خواره واره ایښي دي. د خونې په بل سر کې یو بل ور دی. ته به د همدې تیارې خونې له لارې هغه بل وره ته ځان رسوې، خو په دې شرط چې له هیڅ بوتل سره به نه لګیږي. زلمی ومنله، تپې تیارې خونې ته ورغی او وروسته له څو ساعتونو ورو حرکته چې د خونې هغه بل وره ته ورسید، استاد ته وویل له هیڅ بوتل سره ونه لګیدم. استاد ورته وویل هو، ته له هیڅ بوتل سره نه یې لګیدلی او دې ته تیار شوی یې چې لومړی سبق زده کړې. استاد له دې خبرو سره د تپې تیارې خونې څراغ بل کړ. زلمی په رڼا کې ولیدل چې هورې هیڅ بوتل نشته. استاد ورته وویل تا تر اوسه پورې همداسې ژوند کړی دی او دا ستا اول سبق شو. بیگتی بزگر دومره بودا شو چه نوری ده کار کولو واس نو. کروانده زوی تا پریخوده او خپلا پا کور کی ناست. ده کور پا برنده که به توشک غرولی و پروت با و. زوی چه ده پلار ده حل ولید چه ده گتی نده نو یو فکر ور پیدا شو. یو تابوت یه جور کر کور تیرا ور او پا برنده که پلار ده کی خود چه پکی پریوزی. پلار ده زوی لحکم سرسن پا تابوت که وغزید. زوی تابوت پا آس بار کر ده کروندی بل سرته ده پان غاری تا ورساوه. دغه وقت لبند تابوت آواز رغی تکا تکا تکا. جوان بزگر ده تابوت سر پرانیست. پلار ته وویل چه وایی؟ بودا پلاری ورته وویل به تابوت می خطا کرده. زوی پختنه ورنه وکرده ولی؟ بودا وویل ده زمانو بده پکارشی.
ده خوبونو سیمبولیکانه منظمه و لاشوری دنیا ده رازونو دنیا ده. دلته د یو خورا نادر خوب په اړه راپور اوري چې په دنیا کې مختلفو کسانو لیدلی دی. راپور مخفی عزیزی ولی.
په دنیا کې کابو هر څوک خوب نه ویني او کله کله داسې څوک خوب ته ورځي چې خورا ناشنا دی. خو د بیجینګ چاپ پیپل ورځپاڼې له راپور سره سم ساپوهانو ویلي دي چې دوی ته یوه داسې ناشنا څېره معلومه شوې ده چې په نړۍ کې کابو 200 کسانو په یو وخت په خوب لیدلی دی. دغه ټولو کسانو چې دا رنګ سړی په خوب کې حاضر شوی څرګنده کړی ده چې دا سړی نه یادیږي چې په ویښه یې لیدلی وي. د پیپل ورځپاڼې له راپور سره کابو 3 کاله پخوا د 2006 کال په جنوري کې په نیویارک یوه ناروغه ښځه د روحیاتو ډاکټر ته ورغله او ورته ویل چې یو بالکل ناآشنا سړی په خوب لیدلی او دې ته یې د دې د ژوند په باره کې ډېرې خبرې کړي دي. د روحیاتو ډاکټر د همدې ښځې د معلوماتو په اساس د نوموړي سړي څېره رسم کړه او انځور یې په خپل میز کې کېښود. وروسته بیا ځینو نورو ناروغانو د روحیاتو ډاکټر ته وویل چې د انځور شوي سړي څېره یې په خوبونو کې لیدلې ده. حال بیا د روحیاتو ډاکټر د همدې انځور فوټو کاپي په بیلوبیلو سیمو کې د روحیاتو ګڼو نورو ماهرانو ته هم ورواستوله. ډېر وخت لا نه و تېر چې د نړۍ له مختلفو ملکونو حالونه راغلل چې همدا څېره ګڼو کسانو په خوب کې لیدلې ده. دغه سړی د خلکو په خوبونو کې په مختلفو نقشونو کې ظاهر شوی دی. ځینو کسانو د یوه درانه مشر په بڼه لیدلی دی، ځینو ته د عاشق په بڼه ورظاهر شوی دی. یو شمیر کسانو د لویدیز د کلچر د هغه افسانوي کس په حیث لیدلی چې ګویا د کریسمس په شپه خو ماشومانو ته ډالۍ ور وړي، او ځینو نورو یې په څېره کې په جنسي لحاظ جذابیت احساس کړی دی. د پیپل ورځپاڼې له راپور سره سم د دې مشترک خوب په باره کې ډول ډول نظریات موجود دي. یو شمیر کسان وایي چې دا څېره به د بشر له مشترکې حافظې سره تعلق لري. د ځینو نورو په نظر دغه سړی به په رښتیا په دنیا کې اوسي او څه فوق العاده قوت ولري چې د هغه په زور به د خلکو خوبونو ته ځان رسولی شي.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو. پیسې توسئ.